السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې دی نن د نهه ورځ او د 2013 کال د جنوري 14 مانیټه دا زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمه په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله هم لرو او ریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه اعظمینا خبرونه اورو
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په پاکستان کې سلګونو دینی علماو د ځانمرګ بریدونو خلاف فتوا ورکړې ده د بلوچستان په کیچ نصرګند وسوالو 15 امنیتي سرتیري وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي او ترکیه خبرداري ورکړي چې په شام کې د کوردانو په مشرۍ د امریکا پر وسوالو شایي برید وکړي اوس بشپړ خبرونه په پاکستان کې سلګونو دینی علماو فتوا ورکړي چې ځانمرګ بریدونه حرام دي د بیلابیل مذهبي فرقو سره اړلرونکو تر 1300 زیات پاکستانی علماو دا فتوا په هغه کتاب کې ورکړي چې پاکستان ولسمشر ممنون حسین او په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون نن پرانستو وکړه ممنون حسین وویل چې دا فتوا د یوې منځلارې ټولنې د ثبات لپاره مضبوط بنیاد جوړوي نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان ولس له اسلامي اصولو سره سم د دې فتوا په رڼا کې د سختدریزۍ پر ضد قومي بیانیه جوړولی شي پاکستان له لسیزو راهیسې د اسلام پاله وسلوالو له نامنۍ سره مخامخ دي څوک چې خپلو پلویانو ته ترغیب ورکوي چې ځانمرګ بریدګر شهیدان دي خو بهرني او کورني انتقاد کوونکي بیا د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې تورنوي چې د خپلو سیاسي او امنیتي موخو لپاره اسلام پاله وسلوال په افغانستان او هند کې د خپلو لاسپوڅو په توګه کاروي برخو پاکستان چارواکو وار وار ځانمرګ بریدونه غندلي او دا غیر اخلاقي او متعصب عمل بلل دي د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد خوش کړسو د پېښور پولیسو یو چارواکی نن مشال لري ته وچی صوفی محمد پرون د پېښور مرکزی زندان اته کال ورسته پریښودل سو پېښور های کورټ په تیرونی کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی د مشر د خوش کول خواست او منزور کړ د صوفی محمد وکیل نن مشال لري ته وچی د ډیر عمر ناروغي او په مقدمو کې د ډیر وخت لګیلو پر بنیاد عدالت نوموړی د خوش کول ضمانت منزور کړ
میڈیکل بورڈ دغه بار کې خپل رپورټونه ورکړي دي او دغه د مختلفو بیمارو حوالې ته کوم ورکړي دي د دې کلی چې دغه پنجر کې په دې کېدو د وجه نه دا علاج د ممکن نه دی
پېښور های کورټ په دوه مقدمو کې په ضمانت د صفی محمد خوش کول حکم کړی و د نوموړي پر ضد په 2009 کال ورسته له هغه د ریاست پر ضد غداری مقدمه درس و چې د سواد په ګراسي ګراوند کې د ریاست پر ضد تقریر وکړ بل مقدمه بیا پر نوموړي په یوټانه د بریدو چې لا هم نه د فیصله سوي د بلوچستان وزیر اعلی ویل چې د دې سوبې د ولستون زیات دي چې د هوارولو لپاره په بیړني توګه کار کول ته اړتیا لیدل کیږي عبدالقدوس بزنجو تیر ورځ په کوټ کې وی خبري غونډه ته د وینا پر وخت ویل چې تر څو د ولست بنیادی ستونزې نوي هوارې سوي تر هغه وخت پورې به په قرار نه کښینی
ہم نے اچھا کام کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہم
لمڑے بز شکارو نہ کوم او بیا بیا ولست شکار کرم ورست بولس پر کڑو کڑی چچا شکارو نہ کڑی او چا غلط
نو موري زیاته کړ چې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې ساتي او په ګډه سره به د سوبې د پرمختیا لپاره کار کوي د پاکستان مسلم لیگ قاف سره لرونکي شاغلي بزنجو د رواني جنوري میاشت په 13 نیټه تر هغه ورسته وزیر اعلی وټاکل سو کله چې د مسلم لیگ نون نواب ثنا الله زهري د تحریک عدم اعتماد په خاطر ل خپل چوکي استعفا وکړه د بلوچستان په کیسه کې نڅرګند وسلوالو 15 امنیتي سرتیري وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي د تربت چارواکو مشال رادیو ته ویل دي چې دا برید پرون په شاپوک سیمه کې هغه وخت وسو کله چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر قابله ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ګاډی واوړې دي او یو لس کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته د پیښې ذمہواري بلوچستان لیبریشن فرنٹ منلې مخکې په یاد سیمه کې دا ډول پیښې شوې دي د بلوچستان وزیر اعلی په بیان کې د دې پیښې په سختۍ سره غندنه کړې او د ذمہوارو کسانو نیول امر یې کړی دی بلخو د سوبې په ډېره مراجع مالکي د ریل پټلۍ په چونکو توکو الوزول سوې چې ذمہواري بلوچ ریپبلیکن ارمی منلې ده خبرونه لمشال رادیو خاوري نن د ایران په سر شهر تهران کې د اسلامي ملکونو د پارلماني یونین غونډه شروع کیږي چې پکې پاکستان هم ګډون کوي په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د سېنات مشر رضا ربانی تهران ته رسیدلی دي د سېنات د مطبوعاتي څانګې نن په بیان کې ویلي چې په دې ورځنۍ غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته پر روپیش مسلو او په ځانګړې توګه د بیت المقدس په اړه د امریکا د وروستي پریکړې په اړه خبرې کیږي چې دا ډول یو ګډه کړنلاره وټاکل سي د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې په دې غونډه کې شپږ 15 اسلامي ملکونه ګډون کوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډسمبر پر 16 بیت المقدس د اسرائیل د پلازمین په توګه منلی و چې پر ضد د نړۍ په یو شمېر مسلمان هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې وسوي ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په شام کې د کردانو په مشرۍ د امریکا پر وسلوالو شای برید وکړي. روس، شام او ترکیه پر امریکا نیوکه کړې چې د شام په شمال کې د کردانو په مشرۍ د ملیشو د 10,000 کسیز زرهدي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې ده. ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نوویل امریکا اوس اعتراف کوي چې زموږ د هیواد په اوږدو کې یو ترهګر ځواک جوړوي. اردوغان زیاته کړه، اوس زموږ مسؤلیت دی چې دا ترهګر ځواک له جوړېدو مخکې ویجاړ کړو. نوموړي وویل د شام د شمال په افرین سیمه کې د کردانو په مشرۍ پر ځواکونو د حملې لپاره تیاری بشپړه سوې دي. هغه زیاته کړه، په دې سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر حضور سربیره شاید عملیات هر شیبه پیل سي. بلخو د شام حکومت د دې سرحدي ځواک جوړېدل د خپل ملکي حاکمیت پر ضد ښکاره برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د جاپان وزیر اعظم د یوګوسلاویا له ویشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره بلغراد ته ولاړ. شینزو آبه ته چې د جوګپور چارواکو او جاپاني سوداګرو په ګډون د پلاوی په مشرۍ سربیا ته تللی دی، د ولسمشر الکساندر ووچچ لخوا هرکلی وویل سو. ټاکل شوی چې د جاپان وزیر اعظم به له خپل سرب سیال او د دې هیواد له نورو چارواکو سره هم وګوري. او په پای کې د لوبو یو خبر، د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته په څلورمه یو ورځنی لوبه کې ماتې ورکړه او د لوبو لړۍ یې په 4-0 د ځان په ګټه کړه. په هیملټن کرکټ لوبغالي کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو 50 اوورونو کې یې 222 منډې جوړې کړې. په ځواب کې کوربه هیواد نیوزیلند په 46 اوور کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو هدف ترسره کړ او لوبه یې وګټل. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 112 روپۍ 80 پیسې خستل کیږي او 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 116.3 روپۍ 40 پیسې او 116.3 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 103.5 روپۍ او 103.5 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 40 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 312 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 4، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 2، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري په پاکستان کې په سلګونو دینی عالمانو په یوه فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د یو قانون له لارې عدالتونه د دې پابند کړي چې د دیواني مقدمو اوریدنه به په یو کال کې کوي.
دو چانسز بھائی اور درم بانے میں چانس نہیں بیا بہ ڈیسیجن کی گی دام کے نو دے لینڈ ٹیکٹر کے پارا ریت قانون کی چینج رالو چھ دو غیر حاضرین زیاد با اس قسم عدالت نہ منی.
د ناقانونه ګرځول شوی تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد د پیښور له مرکزی زندانه خوشی کړل شوی دی.
فاروقی دا ایڈوکیٹ دے دے دا کیمرګری بار ممبر دے اگر تپا والا شے وے ما بوتلے.
او کلتوری او ادبی خبرونه د مشال راډیوی مجله هم لرو.
انټرنیټ یو د فیسبوک ته یا ټوئیټر ته یا نیوز رسنه دي نا بل ته دې پښتا بل ته دې ریلی سیسه ته دې ته دې ډېر کاروبار نکړي.
د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، په پاکستان کې سلګونو دینی عالمانو فتوا ورکړې چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. د بیلابیلو مذهبي فرقو سره اړه لرونکو تر 1300 زیاتو پاکستاني علماو دا فتوا په هغه کتاب کې ورکړې چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون یې نن پرانیسته وکړه. ممنون حسین اول چې دا فتوا د یوې منځلارې ټولنې د ثبات لپاره مضبوط بنیاد جوړوي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکارا رابیا اکرم خان د ټلیفون په لیکره تاسو ته ستړي مشي وایم. او رابیا، په دې اړه څه وروسته تفصیل لري؟
مننه فرخنده. د پاکستان ټول مسلکونو سره تعلق لرونکو څخه د پاسه 1300 عالمانو د ځانمرګي بریدونو په اړه د فتوی باکیره د سورانند ایوان صدر کې وشو د فتوې ته د پیغام پاکستان نوم ورکړی شو. فرخنده په دې دستور کې سیاسي او مذهبي شخصیتونو ګډون کړی و. په دې موقع د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل چې ځان مرګي بریدونو پر سر د علماو فتوا پیغام پاکستان د اسلامي تعلیماتو مطابق ده چې پرې عمل درآمد کولو سره په سخت دریځ کابو موندلو کې مدد ترلاسه کېدای شي. فرخنده دودا هم اوی چې خوشاله ده چې د فتوا ته د اړوند ادارو ملاتړ ترلاسه دی او هم دغه اتفاق رای چې ده یا اتفاق د دوی کامیابی ده. دودا هم اوی چې په اسلام کې ترهګری او سخت دریځي د فساد فی الارض په سمره کې راځي. دودا هیله هم څرګنده کړه چې راتلونکي کې به داسې غلطې نه کیږي چې هغه مسلې پیدا کوي. فرخنده په دغه فتوا کې ویل شو چې پاکستان کې د شریعت نفاذ په نوم چې کم د ریاست پر ضد تصادم شوی دی نو یا تصادم کیږي هغه حرام او د طاقت په زور د نورو نظریات په خپل نظریات په نورو تپل چې دي نو هغه هم فساد فلرس کې دي. په دې فتوا کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان کې سمره مسلکونه دي د هغه علماو چې کم دي د شرعي درایلو په رڼا کې دا خودکش حمله حرام ګرځولې دي او دا یې ویلي دي چې خودکش حمله کول یا پچا کول او یا څوک هڅول دي ته نو د اسلام د تعلیماتو په رڼا کې هغه باغیان دي او د پاکستان ریاست لچې دي د دغه سي عناصرو پر ضد کاروایی کولو شرعي اجازه ته مجاز ده.
سمه ده کور مودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته تفصیل درکولو په پاکستان کې سلګونو دینی علماو په یو کتاب کې فتوا ورکړی دا چې ځانمرګي بریدونه یې حرام ګرځولي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ناقانونه ګرځول شوی تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد تیر ورځ د پېښور له مرکزی زندانه خوشی کړل شوی دی. د نوموړي وکیل فداګل اوای د زندان چارواکو صوفی محمد د هغه زوی فضل الله فاروقی ته حواله کړی دی. د صوفی محمد وکیل فداګل د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره په یو مرکه کې زیاته کړه چې نوموړی ناروغ وو او پر ضد یې جوړې مقدمه هم نه لکې دي نو ځکه عدالت په ضمانت خوشی کړي.
دا د وزیر فضل الله فاروقی دا ایډیکیټ دی د کیمرګری بار ممبر دی هغه ته پاواله شوی دی هغه بوتلې
او دا سټیم دغه شو رها شو سومره موده پس دا رها شو
ست طالبہ دی رها شو
چې کوم ستاسو درخواست کړي او بیا لکه هغه جد چې کوم لیکلي کداغي حواله شراته وایي چې په بنیاد باندې دی رها شو په ضمانت باندې
دا پاکستان قانون دی چې کوم سړی چې دا دوه کاله په جیل کې پاتې شي او بیا دا ضمانت او ټریل کمپلیټ شي بیا دا قانوني حق دی چې په ضمانت باندې رها کړی شي. دا کیس 2009 نه اوسه پورې انډر ټریل دی او دا کیس کمپلیټ شوی نه دی
مطلب دا شو چې یو خدغه تاخير وشو په ټرایل کې او بل لکه د سیحت وجوهات یعنی دغه دوه وجې وې کته سو سوای
یو پکې تاخير ته پوهه کې میډیکل بورډ چور دمو میډیکل بورډ پکې وشو میډیکل بورډ د بار کې خپل رپورټ نه ورکړي دي او د مختلفو بیمارو حواله ته کوم ورکړي دي د دې کې لږ د پنجل کې پدې کې دوه د وژنې د علاج ته ممکن نه دي. خپل پز یو شریر د پانسه هو ته هم شوی وي او یو منټ یا یو سیکنډ مخکې هم دا یو فاندامنٹل رائټس دي نو نه دي حقوق اکی ته حاصل وي د دې د خپل پانسه کې هم د قانون مطابق په دې کې کوم د قانون کوم زمری دی او پوره کیږي بیا به د پانسه ورکړي کی دا چې وسړي د پرتل تجیر کې دی خو هغه قانوني لحاظ د بنیادی حقوق حقدار دی چې هغه ته د قانون ته رسایي ملو شي. کوم قانون چې تا ته کوم رسائی ورکوي پکاره چې هر یو شهري یا پاکستان تر هغه کې غیر شهري نه خو څه بل فرض هغه کوم قانون هغه ته کوم رسائی ورکوي یا کوم بینفیټ ورکوي نو هغه ته حاصل شي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا کابینې په سیول پروسیجر کوټ 1908 یا د دیوانی مقدمو په قانون کې د بدلون منځوري ورکړی دا لدی ورسته به عدالتونه د دیوانی یا جایدادونو د مقدمو په یو کال کې دننه د فیصله کولو پابند وي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې د کابینې لغونډې ورسته د دوی د دې پریکړې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل په خبره
وزیر اعلی هاوس کې پرویز خټک خبری غونډې ته وویل چې د دیوانی یا د جدادونو د مقدمو په فیصلو کې به په کلونو او په لسیزو وخت لګیدو. نوموړي زیاته کړه چې د یادو مقدمو لپاره د 100 او 100 کالو په زوړ قانون عمل کېدو او تر اوسه پورې پکې هیڅ بدلون هم نه و شوی.
60 دن میں عدالت لیڈنگ اور حاضری کا مرحلہ مکمل کرے گا.
پشپیتور وضو کې دننه به عدالت د فرد جرم لګولو او د دواړو ډلو د حاضرې عمل سرته رسوي او د مقدمې دوران به د متفرقو درخواستونو فیصلو باندې اپیل نه کیږي. مخکې به د مقدمو دوران نور نور درخواستونه راتلل او په مقدمو کې به نورې مقدمې جوړېدې او له وجې به یې وخت ضایع کېده. وزیر اعلی زیاته کړه چې د وفاق د اختیار د لاندې د ځینې جنایي قانونو د بدلون لپاره یې هم وفاقي حکومت ته سپارښتنې لیږلې دي. د پرویز خټک په وینا دیوانی مقدمو کې د بدلون وروسته به عدالت د دواړو ډلو په خوښه د تاریخون لپاره لوړاندې د ټولو نیټو جدول ورکوي او عدالت وکیلان او دواړه ډلې به په دغه نیټو د حاضرۍ پابند وي او که یو ډله او یا وکیل یې غیر حاضری وکړي نو پر ضد به فیصله کیږي.
دو چانسز به او درې باندې به چانس نه بیا به ډیسیژن کیږي. دا مخکې نو غیر حاضری هغه طریقہ نشته چې بس ڈیلینگ ٹیکٹکس د پاره غیر قانون کې چینج رالو چې دوه غیر حاضری نه زیات با اس قسم عدالت نه منی. دا مطلب دا سپیډی ڈیسیژن والا خبره ده چې ډیفرنٹ ده.
وزیر اعلی پرویز خټک دا هم وویل چې په عدالتونو کې د ججانو یا قاضیانو کمښت یې هم په نظر کې نیولی دی او چیف سیکرټری ته یې هدایات جاری کړي دي چې د عدالتونو سره د مشورو وروسته دی د ججانو کمی زر تر زره پوره کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو. تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو د تحفظ او د هغوی د خیر ښېګڼې چارو لپاره جوړ یو شمیر مرکزونه د پیسو د کمی له وجې تړل شوي دي، خو چارواکي وایي حکومت په زر دغه مرکزونه بیرته فعال کړي. په صوبه کې د ماشومانو د ښېګڼې د مرکزونو د تړل کېدل موضوع په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د پنجاب په کسور کې پر یوې 9 کلنې ماشومې جینۍ د جنسي تشدد او وروسته د وژنې پیښې پر ضد د ماشومانو د خوندیتوب موضوع ته د ولس پام اوخته دی. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان اورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې او تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم سپارک یا سوسایټي فار د پروټیکشن اف چایلډ رائټس مشر جانزیب خان مشال لیډو ته وایي چې د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د صوبې په 14 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی سرکاري مرکزونه په داسې حال کې بند کړی دی چې په ټول ملک کې د ماشومانو د تحفظ او ښېګڼې لپاره اوازونه پورته کیږي.
په 14 ضلعو کې جوړ شوی وي. د حکومت نه تیر حکومت دغه 14 یونټ جوړ کړی وي چې کوم د حکومت بندې کړي. نو موږ هم دغه د صوبایي حکومت نه او د وزیر اعلی صاحب نه په خصوصي تور باندې دا موږ غوښتنه کوو د میډیا په ذریعه باندې چې دغه یونټ دې هم بحال کړی شي او نورو ضلعو کې هم دغه یونټ جوړ کړی شي. بجای دا چې موږ د زینب په شکل کې موږ داسې قسم کیسونه راشي دغه نه پس موږ عملي اقدامات
نوموړی وایي چې د خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او تشدد په کیسونو کې روز تر روزه زیاتوالی راځي او وایي چې اروزه په پاکستان کې 11 ماشومان د جنسي تیری ښکار کیږي.
وګورو حالات نو د بد نه بدتر طرف ته روان دي، خاص کر د ماشومانو د حقوق او تحفظ په حواله سره. تقریبا 2500 کم رجسٹر کیسونه دي د 2016 او په دې کې لکه چې په دغه سونه کیسونه دي په دې کې 47% لکه هغه خلک دي چې کم داسې رشتہ دار لکه چې کم قریبی رشتہ دار دي دغه کیسونو کې دغه قسم خلک انوال دي.
ولی خیبر پختونخوا کې د ماشومانو تحفظ د حقوقو او ښېګړې صوبایي ادارې مشر اجاز خان وایي چې د فند بندېدو له وجې دغه ادارې بندې کړې شوې دي. وایي چې صوبایي حکومت ژمنه کړې ده چې ډېر زر به دا بیا خلاصې کړې شي.
مطلب کمیشن سره چې اویا
نوموړي زیاته کړه چې تېر درو کالو کې دوی خیبر پختونخوا کې خوشا 150 ماشومانو ته تحفظ او پناه ورکړې ده او ډېرو سره پکې مالی مرستې هم کوي. بلخوا خیبر پختونخوا کې 2010 کې د ماشومانو د تحفظ او خیګړې لپاره جوړ کړی شوی قانون تر مخه صوبایي حکومت باندې دا لازمه ده چې په هر ضلع کې به دغه چایلډ پروټیکشن یونټ یا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې لپاره دفتر خلاصوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو اخوا بیا په پېښور کې د کالج او سکولونو زده کوونکو د پنجاب د کسور سیمې زینب او خیبر پښتونخوا د مردان ضلع د سلور کلنې ماشومې اسما وجنې خلاف پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون کړی دی او په دې پېښو کې د ککړو کسانو خلاف یې له حکومته د سختو اقداماتو کولو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه تفصیل له پېښوره خالد خان راکوي.
دا ګل پورز دا پېښور ایڈورډ کالج او نور سکولونو کالجونو زده کوونکو دا پېښور پریس کلب وړاندې د پنجاب په کسور کې د زینب د وجنې او بیا د خیبر پښتونخوا مردان ګجرګړې کې د سلور کلنې ماشومې د مرګ په ضد احتجاجي لارون کړو او د دوی قاتلانو ته د سزا ورکولو سره سره د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا جنسي تیری د مخنیوي لپاره د ماشومانو ته د پوهې تعلیم ورکړي. دا مردان ضلع یو زده کوونکی د حمزه په وینا د ګجرګړې سلور کلنې ماشومې آسمې مړې په نږدو پټو کې اوموندل شوی و چې یوه ورځ وړاندې د کوره بې درکه شوی و.
په مردان کې پرون په ګجرګړې کې یو ماشومې سره زیاتی وشو او هغه په اکشانتي په خزله کې د زینب سره څنګه کې شو نو اکشانتي په ډیران کې هغه ماشومه پرته و چې دا څومره ظلم زیاتی روان دی په دې ملک کې. په خیبر پښتونخوا کې وګورم د حکومت نوم دا مطالبه کوو چې دا د زر تر زر په دې باندې بین ولګي.
خو بیا په دغه احتجاجي لاریون کې یو بل ځوان بلال پوای چې دا ماشومانو وجنه هغوی سره جنسي تیری دا یو ټولنې به حسي خای او پکار دا چې دا مور پلار سره سره د سکول او جماعت استادان ماشومانو ته دا غلطو خلکو نه د ځان ساتلو پوهه هم ورکړي.
زمونږ مور پلار لا زمونږ ټیچرانو لا پکار دي چې را او غنده سره نه بسنګ دان بچګي پیرنټس دا وکړ چې موږ ماشومان سره دا خبره شیر کو چې هغه لا په یو طریقه باندې هغه تنګي یا دغه کې چې هغه بوی باندې باندې جيره تاسو سره څوک چړګي تاسو د تختولو کوشش کوي تاسو سره څوک غنده حرکت کوي چې تل هغه خلاف आवाज چته را منډوي.
دغه شان د پېښور ایڈورډ کالج یو زده کوونکی مغاز وای چې دا پښتنو کلچر او اسلام مذهب هیڅ کله هم د یو ماشومې سره د زیاتی او وجنې اجازه نه ورکوي او پکار دا چې مذهبي عالمان او قومي مشران د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره आवाज اوچت کړي.
یو سزا ورکړل شي او کولی عام سزا ورکړل شي عبرتناک سزا نو معاشره کې به مطلب خلک هم لګوم کې پیدا شي خلک به پوه شي.
په دې مهال احتجاج کوونکو په ځینې غیر دولتي موسسو نیوکې وکړې چې د خپل ذاتی ګټو لپاره دوی په ټولنیزو رسنو کې د ماشومانو سره په زیاتۍ کې صرف مذهبي خلک په نښه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د بلوچستان نوی ټاکل شوی وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ویلی دی چې د په ډیر مهنت سره دغه چوکۍ ترلاسه کړې ده او د جمهوریت په خاطر به کله هم د اسمبلی د ماتولو هڅه ونه کړي. هغه دا خبره تیر ورځ په کوټه کې په خپل لومړي خبری کانفرنس کې کړې ده. په کانفرنس کې د مسلم لیگ کاف ډلې یو مرکزی مشر چودھری پرویز الهی هم موجود وو. په دې اړه نور حال کوټه نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان نوی ټاکل شوی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو تیر ورځ په کوټه کې وایو خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د بلوچستان د اولس ستونزې ډېرې زیاتې دي او دغه د اورول لپاره په بیړنۍ توګه د کار کولو اړتیا لیدل کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي لومړی به زه ښه کارونه کوم او بیا به اولس ته ښکاره کړم وروسته به اولس پرېکړه وکړي چې چا ښه کارونه کړي او چا غلط. د ویبپاڼې په جواب کې عبدالقدوس بزنجو زیاته کړه چې د ډیر مهنت وروسته دلته صوبایي حکومت د اسمبلی د ماتولو په خاطر نه دی جوړ کړی، بلکې موخه د ولس خدمت کول او د دې ترڅنګ د بلوچستان د ولس پیسې کومې چې په غلطه لار روانې وي د هغه مخنیوی شامل دی. پر دې مهال د مسلم لیگ کاپ ډلې یو مرکزي مشر او د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر چودھری پرویز الهی وویل، که څه هم په بلوچستان اسمبلی کې زموږ د غړو شمیر کم و، خو زموږ نیت صفا او په نتیجه کې دلته زموږ حکومت جوړ شو.
ٹائم بے شک کم ہے.
مسلم لیگ کاف ڈلی اور مرکزی مشر چودھری پرویز الہی وائی چپا صوبے کی مج حکومت دا ڈیر لج وقت لپارا جوڑ سوئی دی مج گواڑو چیاگا ٹول کارونا ترسا رکڑو کم چی تیرا حکومتوں نے پکلو کی ہم نے دکڑی تے نموڑ پوینا چی نوی حکومت با دا درغلی دا ختم اولو پا زد داسی گامونا پور تکڑی چی اولس بے نہ ہے وائی تر ڈیر وقت پوری یاد ساتھی بلکہ پراتلنگ انتخابات کی با ہم و مسلم لیگ کاف ڈلی تا اوٹ یا رائے ورکڑی. بلخوا دا بلوس ملت پال ڈلی بلوچستان نیشنل گوند مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر سردار اختر جان منگل په یو بیان کې ویلی دی، که چیرې د صوبې نوی ټاکل شوی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو د صوبې د حقوق خبره وکړه نو دوی به کلک ملاتړ کوي، او که چیرې هغه پر شا راغلی نو دوی به په لاره کې ودرېږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوریدونکو د جنوري په نهمه نیټه د سوات سره تعلق لرونکي دوا زلمی ورونه موسی جان او عیسی جان چې په سعودي عرب کې کار کولو او د چت پریوتو له امله مړه شول، مړی ننګولې کې خاور ته سپارل شوی دی. د دوی راوړونکي رشتہ دار ګلزاده وایي چې نه ورسره د سعودي حکومت او نه د پاکستان سفارت سمرسته کړي او مړی په 15,000 ریال وطن ته راوړی دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
د سوات تاسو ریکبل ننګولې دوه زلمی ورونه 1.5 کلن موسی جان او 20 کلن عیسی جان مړی په داسې حال کې وطن ته راوړی شول چې پرې 15,000 ریاله خرچه د هغه ماما ګلزاده وکړه. ګلزاده وایي چې په سعودي عربستان کې 1,500 کالو راسې مزدوري کوم او سعودي عربستان کې د پاکستانیانو محنت کوونکو ډیر بد حال دی.
هلته د اجنبیانو دونه بد حالات دی لکه په جیل کې چې سونه خلک پروت دی، مړی چې سونه پراته دی، سونه ظلمونه ورسره کېږي او زموږ د پښتنو د سیمې دغې څوک تپوس نشي کوی چې سفارت ته لاړ شي نو یو به د پی پسې کېږي، بل به د په بل پسې کېږي، ته پاکې پسې
ایساجان او مساجان پلار خانزاده وای چې مشر زوی می سلور بچی دی او بل ته می کوجن کړي وا د زلمو زامن عمر غراله ملا ما تکړه
وړ وړ بچی می دی نو سری موږ دی بانانی موږ نو راستین نشته د مساجان درې کال شي دبل 15 میاشتې شي چې تل ما کتر او پچټی راغله
د مساجان او ایساجان متاثر کورنۍ مرستو په اړه مشال ریډیو د اوورسیز پاکستانیز فاونډیشن یعنی په بار هیوادونو کې د پاکستانی خوارکخو مرسته کوونکو ادارې غړو سره بیا بیا رابطه وکړي، ولې رابطه اونه شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف با نن له خپل امریکایي سیال ډانلډ ټرمپ سره په واشنگټن کې لیدو کاته وکړي. تمه ده چې دواړه مشران به د لیدو کتو پر مهال د افغانستان او روس ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې زموږ همکار بوریوال کاکړ یې تاسو ته لنډیز وړاندې کوي.
د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف واشنگټن ته رسیدلی دی او همدانن به له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدو کاته وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر یو شمېر موجودو نړیوالو چیلنجونو بحث وکړي. د کزاکستان حکومتي رسنۍ کازن فورم لیکي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف به له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ملاقات کې پر اړیکو د شام د جګړې او تجارت په اړه خبرې اترې وکړي. د کزاکستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مرستیال مشر او د ولسمشر نور سلطان نظربایوف سلاکار سنت کوشنګیف ویلي امریکا د کزاکستان یو لوی تجارتي او پانګونې ملګری دی. هغه ویلي له سیاسي پلوه امریکا او کزاکستان د سیمې او نړۍ د امنیت په اړه له یو بل سره همکاران دي. کزاکستان دا وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مشر په توګه یو میاشتنۍ دنده پر مخ وړي په کوم کې چې به افغانستان د سر موضوع پاتې سي. په ملګری ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف د جنوري پر 11 وویل د امنیت شورا غواړي چې د حالاتو له نږدې څارلو لپاره افغانستان ته یو پلاوی ولیږي. د ویل یو خو د شورا غړي له تیرو 8 کلونو افغانستان ته نه دي تللي او بل به د دې پلاوی هدف دا وي چې هلته د ولس په اړتیاو پوهه ترلاسه کړل سي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ویلي چې دوی له امریکا سره شپږویشت کال وړاندې جوړې کړې اړیکې لا پسې ټینګول غواړي. نوموړي ویلي چې دوی له امریکا سره د ترهګریز جګړې، تجارت او پانګونې په ګډون په یو شمېر برخو کې د همکارۍ د لا زیاتېدو په تمه دي. رپورټ لیکي دا وخت په قزاقستان کې داسې شاوخوا 1500 کمپنۍ کار کوي چې د امریکا مستقیمه او یا غیر مستقیمه برخه پکښې ده.
دا سو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمدشاه اعظمی ناورو.
په پاکستان کې سلګونو دینی علماو فتوا ورکړې چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. د بیلابیلو مذهبي فرقو سره اړه لرونکو تر 1300 زیات پاکستاني علماو دا فتوا په هغه کتاب کې ورکړې چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون یې نن پرانیسته وکړه. د لاقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر مولانا صوفي محمد خوشي کړل سوي دي. د پېښور پولیس یو چارواکي نن مشال رادیو ته وویل چې صوفي محمد پرون د پېښور له مرکزي زندان اته کال پس پریښودل سو. د افغانستان په کیسه کې ناڅرګند وسلوالو 15 امنیتي سرتیري وژلي او شپږ نور ژوبل کړي دي. د تربت چارواکو مشال رادیو ته وویل چې دا برید پرون په شاپوک سیمه کې هغه وخت وسو کله چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر قافله ډزې وکړې چې په نتیجه کې موټر واوښتی او یو لس کسان ته پکې مرګ ژوبل واوښته. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په شام کې د کوردان په مشرۍ د امریکا پر وسلوالو شای برید وکړي. روس، شام او ترکیه پر امریکا نیوکه کړې چې د شام په شمال کې د کوردانو په مشرۍ د ملیشو د 10000 کسیز سرحدي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې ده. ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نوې امریکا او اعتراف کوي چې زموږ د هیواد په اردو کې یو ترهګر ځواک جوړوي. د جاپان وزیر اعظم د یوګوسلاویا له ویشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره بلغاریا ته ولاړي. شینزو آبه ته چې د جوګپورو چارواکو او جاپاني سوداګر په ګډون د پلاوی په مشرۍ سربیا ته تللی دي. د ولسمشر الکساندر ووچچ لخوا هرکلی وویل سو. او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته په څلورمه یو ورځنی لوبه کې هم ماتې ورکړه او د لوبو لړۍ یې په 4-0 د ځان په ګټه کړه. په هیملټن کرکټ لوبغاړي کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شو 50 اوورونو کې 212 منډې جوړ کړې. په جواب کې کوربه هیواد نیوزیلند په 4-0 اوور کې د 50 لوبغاړو په سپځ دوه هدف ترسره کړ او لوبه یې وګټله.
او اوس هم د مشال ریډیو کلتوري او ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجلې ترازو دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله ته یو داسې لیکوال سره مو خبرې کړي چې پر انټرنیټ د پیسو ګټلو لارې ورته معلومې دي.
انټرنیټ یو ډېر نړۍ ده، یو ډېر لوی نړۍ ده چې سر او اخر یې معلومول انتهایي ګران کار دی. لارې وروسته په هغه لارو پسې وګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي.
اسمت ظهیر مو د پښتانه مترقي لیکوال کوټې پر فعالیتونو خبروي.
دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلي پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي.
آیا خبرې چې په کوټه کې د میرمنو یوې ادبي ټولنې فعالیت پیل کړي؟
زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه راځي، نو په دې مجل یو موږ خپله ښځینه پانګه جوړ کړو چې په هغه کې خالي ښځې نو بیا د نورو ښځې کومې چې مسلې له کور نه شي راوتی نو هغه دپاره د لیاره سپاسله چې هغه بیا راښایي چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېنستی دي.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې اورېدلی شئ چې زه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته افغان لیکوال رحمت دیوان ته دا راز معلوم شوی چې پر انټرنیټ پیسې هم ګټل کیدای شي. دی وايي پښتانه یوازې د فیسبوک او ټویټر نه وړاندې نه ځي، حال دا چې د انټرنیټ په نړۍ کې د پرمختګ او ګټې داسې دریسي هم موجود دي چې پښتنو لا تر اوسه کشف کړی نه دی. له انټرنیټ ته د پیسو ګټلو شپږ سوالارې کتاب کې رحمت دیوان تاسې د یوې ډیجیټل نړۍ سره مخامخ کوي.
Thank you.
عامر صاحب دا خو چې کله زه په خپله انټرنیټ خبر شوم هغه سه 2008 خپل خیال وو یا یو کال وروسته زه له دې خبر شوم چې په انټرنیټ باندې خلک کاروبار کوي کارونه کوي او ځینې خلک کولی شي چې په انټرنیټ کار وکړي پیسې هم ترلاسه کولی شي. بیا ما په ورځ کې یو ملګری پیدا کړ چې هغه په خپل آنلاین کار کو په انټرنیټ باندې کار کو. که ته هم زما په دې خبره باندې تر ډېر وخت پورې یقین نه راته تر هغې پورې چې کله ما خپله پیسې ترلاسه کړې نه کړې نو هغه نن څه لږ چل لږ ډېر چل زده کوو کارم هغه خو خو په دې وروستیو وختونو کښې چې کله ما دلته وکتل په افغانستان کښې د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو په لږ کښې ډېر لوی ستونزې پرتې دي. یعنې دلته انټرنیټ یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدود دی. که څوک د انټرنیټ سره بلد هم وي یوازې فیسبوک اکاؤنټ یې پرانیستی وي او بس فیسبوک کاروي او هغه دا په دې خبره باندې هغه کوي چې زه انټرنیټ کاروم. خو انټرنیټ یو جېله نړۍ ده، یو ډېره لویه نړۍ ده چې سر او اخر یې معلومول انتهایي ګران کار دی. نو دلته ډېرې ستونزې په پیسو ګټلو کښې یا پیسو ترلاسه کولو کښې یا دغه کولو کښې. نو بیا په دې خاطر باندې زه کېناستم او ما هغه څه چې ما ته یاد وي یا څه چې ما کړي هغه ټول مې ولیکل. د هغې وروسته په هغه لارو پسې وګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي.
ښه، رحمت دیوان صاحب، په نوره نړۍ کښې خو له انټرنیټه ګټه اسانه ده، د خلکو په سر خلاصېږي، خو په افغانستان کښې دا کار څومره شونی دی؟ هلته خو به ځینې ستونزې هم وي. هلته خو زما په خیال ډېری خلک به نه بانکي حساب لري او نه هم قوي انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو دا سودا به دوی څنګه کوي؟
دلته مشکل ډېر دی، خاص توګه باندې که موږ د ګاونډي هېوادونو سره هم د خپل هېواد پرتله کړو نو موږ د انټرنیټ نړۍ کښې ډېر وروسته پاتې یو، ځکه چې دلته چا کار نه دی کړی. دلته یو تر ټولو مهمه وجه دا هم ده چې انټرنیټ ډېر ځان سړي ته پرېږي، ځکه چې کوم انټرنیټ د آنلاین ښه کار شروع کولو دپاره یا ښه کار کولو دپاره تا ته څومره انټرنیټ په کار وي هغه انټرنیټ دلته نه شي ترلاسه کولی، ځکه چې که هغه انټرنیټ ترلاسه کړي په هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې راځي. نو هر سړی نه شي کولی چې دومره ډېرې پیسې په انټرنیټ ورکړي. دلته مادي انټرنیټ چې موږ په 1000 افغانۍ یا په 2000 افغانۍ باندې په میاشت کښې کاروو هغه بیا دا وي چې په هغې باندې ډېر کارونه نه شي کېدلی. او د بانک حساب خو د هر یو کار دپاره ضروري دی. یو سړی ښځې کښې کار کوي او داسې یو دفتر کښې کار کوي یا یو بل شي کښې کار کوي هغوی دپاره هم د بانک اکاؤنټ ضروري دی. نو په دې ځینو کښې هم د بانک اکاؤنټ او ځینې هغه کارتونه چې لکه په نړیواله توګه باندې کارول کېږي که څه هم افغانستان کښې ترلاسه کول ډېر ګران دي او ترلاسه کېدی شي هغې لر نه بیا پیسې ګټلی شي. دا ممکنه خو په افغانستان کښې پیسې ګټل نه ده په د انټرنیټه، خو دا ده چې سړی ته هغه لاره پرې نه کوی شي.
ښه، رحمت دیوان صاحب، اوس ما سره دا پوښتنه هم عمله ده، په ذهن کښې مې راګرځي چې له دغو 600 لارو نه چې د انټرنیټ نه د ګټې دي تاسو په خپله څومره کارولي دي او آیا عملا مو څه ګټه هم ترې کړې ده که نه څه مو تبوت کړي دي؟
هو، تاسو ته خو ما مخکې وویل چې زه 2010 کښې له دې خبر شوی وم چې په انټرنیټ باندې پیسې ګټل کېدای شي. نو د هغه وخت نه ما ځینې تقریبا د 2010 نه 2014 2013 پورې ما یوازې په آنلاین بلاګینګ کوو هغې نه به که څه هم پیسې لږې راتلې خو دا وه چې د بل کار نه یې زه ساتلی وم، بل کار نه چې یا بل چا سره څه کار وکړم د هغې نه زه ساتلی وم. په کور کښې به ناست وم او هغه معاش به یو حساب سره ما ته د میاشتې را ته. د هغې وروسته ما د ځینې ویب سایټ باندې هم کار وکړو، ویب سایټ هم ما وچلولي چې ما پخپله جوړې کړې وي. د هغې پرته زه په یوټیوب کښې ځینې چینلې هم زه لرم چې تېرو 2-3 کلونو نه زه کاروم او که څه هم ما ډېر جدجت باندې هغومره ډېر کار نه دی کړی چې زه د ډېرې پیسې وګټم او انجینر دي شم. دومره پیسې ما ترلاسه کړي دي د انټرنیټ ته، بلکې دا اوس هم چې زه کار کوم زما د معاش تر څنګ دومره پیسې ما ته راځي چې زما ژوند کښې ښه سود روان وي.
پښتانه له انټرنیټ سره اوس بلد دي، ځکه فیسبوک کاروي، همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو هم سر خلاصېږي، کار پکې کوي، خو د کمپیوټري نړۍ په اړه نوره عمومي مطالعه څومره ده، څومره معلومات لري؟
ما خو مخکې دا خبره وکړه چې زموږ زیات وروڼه یوازې په دې فکر دي چې انټرنیټ یوازې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا ټولنیزې رسنۍ دي. نه، دلته ډېر شته، دلته ډېرې لوی پیسې پرتې دي، دلته ډېر لوی کاروبارونه کېږي. خو په اوس وخت کښې ډېر خلک له دې شیزونو نه دي خبر، یا ډېر خلک د دې شیزونو ځان نه خبرول غواړي، یا په دې شیزونو باندې یقین باور یې پرې نه راځي. خو په دې وروستیو وختونو کښې چې زه څومره وینم دلته ډیر کار روان دی. کوم خلک چې له دې لارو خبر شوي دي او هغوی په دې باندې ځان پوه کړی دی، نو هغوی په دې کاروبارونه پیل کړي دي او لګیا دي کار کوي. که څه هم ډېر په محدوده سطح باندې دی، یا په دوی چې څومره پیسې مصرف کړي کېدای شي اوس په دې هغه وخت کې هغومره پیسې نه ګټي یا لږې ګټي، خو کار روان دی، حتماً کار روان دی په انټرنیټ کې او دا به ورځ تر بلې ښه کېږي. ځکه چې زه څومره په افغانستان کې داسې ځینو ګورم نو دا روان دی پرمختګ ورځ په تر بلې.
دیوان صاحب، ستاسو د کتاب د عنوان داسې جالب دی چې که دا کتاب په کتابخانه کې د خرڅ لپاره ایښې وي نو د سړي خامخا نظر پرې پرېوځي، ځکه هر څوک د ګټې سره علاقه لري. نو دا راته ویلی شي چې کتاب څنګه بدرګه شو، خلکو به زیات شمېر کې اخیستې وي؟
کتاب خو زر کتاب چاپ کړي وي، ځکه زما خیال چې زه کتاب په یوه اداره باندې چاپ کړم چې هغوی پیسې مصرف کړي. کتاب ډېر چاپ او بیه ډېره لګوي چې هر ځای ته ورسېږي. په افغانستان کې هم یوه ستونزه دا هم ده، کتاب هر ځای ته رسول هم ډېر ګران دي. لکه چې دلته د تګ راتګ هغه سامان د لیږلو راوړلو هغه سیستم لږ کمزور دی، نو په دې خاطر باندې کتاب یوازې پنځه ولایتونو کې دی چې هلته خلک ترلاسه کولی شي. تر اوسه پورې څومره خلکو کتاب ترلاسه کړی دی اغوستی دی، هغوی ما سره حتماً د فیسبوک له لارې یا د ایمیل له لارې یا د ټلیفون له لارې هغه کړی دی، زنګ یې راغوالی دی، راسره اړیکه نیول ده او خو ډېر خوشحاله شوي دي.
او دا پوښتنه هم در نه کوم په خیره کې چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی د ګټې ذکر مو کړی دی، شپږ سوه لارې مو خلکو ته ښودلی چې له انټرنیټه خلک پکې ګټه کولی شي، خو د تاوان ذکر مو کړی دی که نه؟ ځکه په انټرنیټ کې خو په انټرنیټي نړۍ کې خو لکه د نورې نړۍ په شان زیات شمېر ټګمار هم ناست وي، غلم ناست وي، همدې ته ناست وي چې سادهګان څنګه دوکه کړي، نو خلک به د هغوی نه ځان څنګه ساتي؟ آیا د دې خبرې وضاحت مو کړی په دې کتاب کې؟
یا زمونږ د اعلانات د تاسو سره واخلي په خپل ویبپاڼه کې ولګوي. هغه دغه ما په یو ټوټه په خلکو ته په کتاب کې تشریح کړی ده. دا د سیستم وشته دی ډېرې خو چې پر څو خلک کار کوي هغوی په خپله ورو ورو پوهېږي.
دا لیکوال رحمت دیوان خبرې مو اورېدې. په دې هیله چې تاسو هم د انټرنیټ لاره د ګټې وټې خوندان شئ. پښتانه مترقی لیکوال سو میاشتې وړاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. دا تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم فعال دی. چارواکي وایي دوی یوازې په شعر او افسانې بسنه نه کوي، بلکې خلکو ته د فکری مرکزیت درس هم ورکوي. د پښتانه مترقی لیکوال کوټې له یو غړي عصمت ظهیر سره مو خبرې کړې دي.
دو کال وړاندې په پېښور کې د په بنو کې د ډاکټر محیب وزیر په مشرۍ باندې د پښتانه مترقي لیکوال بنیاد کښېښول شو. که څه هم د دې تنظیم یو خپل پسمنظر شته، پنځوس کلن چې پښتانه مترقي لیکوال د هندوستان د انجمن ترقي پسند مسمتین تسلسل دی. چونه هغه ټیم هغو خلکو د خپلې اردو ژبې و دې طبقاتي مسلې ته زیات ارزښت ورکوي، نو پښتانه مترقي لیکوال په هغه اساس او په هغه تسلسل کې دوه کاله مخکې خپل بنیاد پر دې خبره کښېښوي چې ادب د ژوند دپاره د قامي طبقاتي شعور سره. دا نه چې پښتانه مترقي لیکوال د طبقاتي تضاد سترګې پټوي، خو دا مال زما قامي سوال یا پښتني سوال ډېر مهم دی، نو ځکه موږ دغه شعر مخته کوي. موږ ادب اصلا خو د خپلې ژبې او ادب ته پراختیا ورکول او زموږ د هنر په نورو ډګرونو کې مختلف
تړل سوي خلک لکه ژورنالیسټ هم راتللی شي، مجمع ساز هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، بل هم راتللی شي. دغه ټول موږ راغونډوو. خو د موږ سره مهمه نقطه دا ده، فکري مرکزیت د پښتانه لیکوالو په لر او بر کې شاعرانو ترمنځ فکري مرکزیت رامنځته کول، ځکه دا وخت پښتانه افغانان که ته وګوري په جغرافیایي توګه دوی یو مرکزیت نه لري. دغرنګه د دوی پښتو ژبې لیکوال او شاعران یو فکري مرکزیت نه درلود، او دا تنده د ډېره وخته مې سېدله چې څنګه کولی شو د یو فکري مرکزیت لپاره هڅې روانې کړو. نو ځکه دوه کاله وړاندې د ډاکټر محیب وزیر او د ملګرو په مشري کې دغه شی موږ مخته کوي چې موږ په لر او بر پښتنو لیکوالو شاعرانو دانشورو هنرمندانو ژورنالیستانو کې یو فکري مرکزیت رامنځته کړو.
نو دې کار کې څومره بریالي هسته تر اوسه پورې چې تاسو کوم کار کړی دی؟ څه وخت نه چې په جنوبي پښتونخوا کې د پښتانه مترقي لیکوالو د تنظیم څنګه تاسو پرانستې ده، د ولس او د لیکوالو ترمنځ کوم واټن هغه ختم شوی؟ آیا اوس چې کومه غونډه وي پای کې ولسی خلک هم وي او لیکوال هم ټول په ګډه سره کینی خبرې اوري یا خپل تبادله خیال کوي؟
اصلا امیر جان په سویلی پښتونخوا یا جنوبي پښتونخوا کې چې د پښتانه مترقي لیکوال آیا لایتي یا صوبایي څنګه پرانستل شوی ده، دا پر لسم جنوري نون 2018 کې دا پرانستل شوی ده. د دې یو کال په تسلسل کې، چونکې سویلی پښتونخوا ګرده چې ده دا دولس ولسوالۍ لري، اوس یوه نوې ده دوکري ولسوالۍ په ګډه سو ده 14. دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي. فعالیت داسې چې خپله رسمي ټولنه لري، په میاشت کې یو د سټډي لیکچر چې کوم ورته وایي، کوم یا میاشتنۍ غونډه چې ده دغه په حاله ده، یعنې دا وخت په کلاسیفولا کې، په بوري کې، په زیارت کې، په پښین کې په تېره میاشت باندې موږ د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې د ملګري میر احسان اتل لیکچر ایښی و چې دا د پښین د لیکوال و خپله ودیتاریان و د پښین سیاست مداران ودیتاریان و چې پښتانه مترقي لیکوال په فکري تور او په ادبي تور د بدلون دپاره یو ګام پورته کړی دی. د لیکوالو ترمنځ چې کومه بدبیني وه، یا دوی د یوه و بل غونډو ته نه تلو، یا د یوه و بل پر دریز نه سره کښېنستو، الحمدلله پښتانه مترقي لیکوال دا په هره ولسوالۍ کې تاسو دا سروې کولی شئ چې موږ خپلې څانګې یا ټولنې چې موږ فعاله کړي دي هغه بالکل په کارونه لګیا دي. یوازې دا نه چې مشاعرې کوي، ځکه چې مشاعرې یا دوې غزلې دا نن د افغانانو پښتنو د ستونزو حل نه دی. دې خلکو ته به فکري خوراک ورکوي، دې خلکو ته به دا خلک به په شعوري تور اوس نور دا لیکوال و دا شاعران دا رابیداری د شاعر و د ادیب چې کوم مسؤلیت دی، دا نه ده چې بس غزل ولیکه یو سندرغاړي در شیا کښېنه او سندرغاړي ته سندره ورکړه. نه، د دې کام ته چې نن کوم ستونزې پېښې دي، او پر دې کام چې نن کومه ړنده جګړه تپل شوې ده، په دې ټولو کې یو ادیب، یو لیکوال، یو شاعر ډېر بنیادي کار یا کردار ادا کولی شي.
نو دغه سټډي سرکلونه چې معلوماتي لیکچرونه ورکول شوي، دا په یو ځای کې کېږي که نه؟ تاسو بېلابېلو سیمو ته ورځئ او هلته دغه غونډې کوئ تاسو؟
اصلا موږ خو نوم د شاعران خو نوم لنګیانې دا اقتصادي ستونزه هر وخت یې، خو د پښتانه مترقي لیکوال دغه ادب دی چې موږ دا چندې او دا فکرونه او دا او دا دا پر دا ولس نه کوو، په خپل منځ کې کوو. خو دا لیکچر تر یوې ولسوالۍ نه دی. دغه رنګه ما د پښین یادونه وکړه چې موږ دلته یو لیکچر کښېښوي د ادب او د سیاست ترمنځ اړیکې په سینځاوي کې د هنر کور په نامه باندې زموږ د ملګرو حجره ده چې پر اتوار و په اړه پنځلس ورځې کې هغه یو لیکچر ایږدي. اما دغه رنګه د بوري ملګرو دوه درې لیکچرونه کړي دي، خو موږ اوس خپل شیډول به د ایالت یا د صوبې لخوا دغسې دښکوو چې په دیارلس ولسوالیو کې، په اړه ولسوالیو کې او په ژوب کې، زموږ د ژوب ملګري چې دي د پښتانه مترکي لیکوال دا شریف شیرانه یو ځوان هلک دی، ډېر ښه ملګري دا مسرور مساخیل دا ورسره دي. پرون دې مې یو د پېښور د باچا خان د پوهنتون و که د کوم پوهنتون یو لیکچرار راوستلی و، یو لیکچر یې کړی دی. هغوی خلک د ژوب ملګري ریګولر په میاشت کې دوه دغه ناستې کوي، دا غونډې کوي، دغه د زده کړې لیکچرونه
وایي. نو غونډې خو مو ډېرې منظمې معلومېږي، په بېلابېلو سیمو کې کوئ، ډېر زلمي در سره دي. د دې تر څنګ د کتابونو د چاپولو څه پلان هم شته، د مجلې د راویستلو، چې له دې لارې هم خلکو ته ستاسو پیغامونه ورسي، یا په ټولنیزو رسنیو کې مثلا فیسبوک، ټویټر، په دغو کې فعالیت کوئ؟
اصلا دغه د خوا خو د فیسبوک له خوا خو موږ خپل یو مرکزي پاڼه لرو د پښتانه مترکي لیکوال په نامه باندې، ځکه چې زموږ مرکزي سکرتري نشریات او اطلاعات هغه د کارونو په غاړه لري. د کتابونو لړۍ مې داسې ده چې تر اوسه پورې مې د مقتصد ستړی یو ناولګۍ ورته ووایه د ګناګار په نامه دغه چاپ کړی دی، او بله مې یو د ملګرو یو مجموعه شریکه مجموعه چاپ کړې ده، فکري بیداری او پښتانه، په اوس کتاب چې را روان دی دا اتای مولا په هړه باندې دی پښتانه مترکی لیکوال د اړخ د خوا د سویډي پښتونخوا څخه د مینې او وسن متکب شاعر. او په آینده کې دا چې پلان لرو، ځکه چې موږ اقتصاد ډېر محدود دی، موږ ته نه څوک نه موږ سره کومه کوي، نه موږ د سرکار او د دربار او د سردار چندې او دا شیان اخلو، او دغسې ملګرو په دغه باندې. نو د رسادې څه داسې پلان نه لرو، خو په مرکزي توګه باندې چونکې نظرونه یو مجله شته کاغه د پښتانه مترکی لیکوال مرکزی ارګان نه دی، خو د پښتانه مترکی لیکوال ملګری په هغه کې فعال غونډه لري، لکه چې دار وزیر و، ګور وزیر و، دا خلک چې دي. نو کوشش کوو چې اقتصادي وزن لږ سم شي، نو به خپل ارګان هم ولرو.
د پښتانه مترقي لیکوال کوټې د یو فعال غړي او پیژندل شوی پښتون لیکوال عصمت ظهیر خبرې مو واورېدې. یا تنظیم په دې وروستیو کې د میرمنو لیکوالو یو څانګه هم پرانیستې ده. که څه هم په پېښور او کابل کې د پښتنو میرمنو ټولنې شته، خو په کوټه کې د خپل نوعیت دا لومړی او نادره ګام دی. د پښتانه مترقي لیکوال کوټې د میرمنو څانګې له یوې غړې وړانګې لوڼۍ سره غږېدلې وو.
نو دا څه مش په سوسایټي کې دا څه ځای نه و چې موږ علن روان سره اوجه په اوجه ور سره ودرو، هغه چې د دې کې څنګه ځای دی، لا هوټل وی، لا بل دا څه کمره یې، چې هغه خپل میټینګان او سټډي سرکلانی په کې کوي. نو ما ته خدا غوښتي په خپل دا احساس ما لډېره وخت و چې باید څنګه دا چې یو رول ولري په سوسایټي کې، دا هم راپور ته خپل حق وغواړي او د خپل حق د پاره او څه وکړي، لږ په ځان خبره شي، یو لږ په دنیا خبره شي چې دنیا چیرې ده او موږ چیرې یو. نو په دې کې بیا ما وویل چې باید موږ یو داسې خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې موږ خو داسې ډېر خلک لرو چې هغه له کورنۍ ده، زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه رای نه کوي. نو په دې موږ یو موږ خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې خالي ښځې، نو بیا د نورو ښځې کومې چې مسلې له کور نه شي راوتی، نو هغه د پاره د لیاره صفاف ولې دي، هغه بیا راکړی چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېناستی دي.
په سویلی پښتونخوا کې په اول وار داسې د میرمنو ادبي ټولنه مخې ته راغله، دا کار خو به نو اسانه نه و. د دې تر شا به خامخا د نارینه لیکوالو کومک به هم در سره و، یا د کورنۍ د غړو کومک به هم در سره و. تاسو به ډېره مبارزه کړې چې په دې توانېدلې یاستئ د میرمنو دپاره یوه ټولنه جوړه کړئ.
او بلې، دا خو نو دا ډېر غټ کار، او بیا موږ سره غټ لاس نیوی د پښتانه مترکي لیکوال وایي چې کوم په دې کې شاعران او ادیبان هغه و، هغو موږ ته دا موقه راکړه چې موږ راوځو، موږ د زوی له نامه سره به پښتانه مترکي لیکوال ښځینه څانګه جوړه کړو. دا خو نو غټ لاس نیوی د پښتانه مترکي لیکوالو د هغو د سوچ او د خلاص فکر و چې دی موږ ته دا موقه راکړه چې موږ ورته ګټه، او بیا
دا خبر هم صحیح نو چې د کورنۍ لاس نیوای نه وي نو یو ښځه څنګه داسې راوته شي. زما خپله لاس نیوای زما خپلې کورنۍ کړی دی او داسې ښه نورې نجونې سپاتې هغه له کورنۍ د کور په لاس نیوي د لویانو په ناس لاس نیوي باندې د باندې راوتې دي. خو داسې ډېرې نورې هم سپاتې هغه موږ سره په پټه پټه دا کار کوي. هغه یا خو دې دپاره بېخي زیات توان غوښتئ، هم یې اول غوښتئ هم یې بیا غواړي، او بس ودې ته مو ملا تړلې ده. کوي
صحیح تاسو وی چې د میرمنو د پاره یو داسې ټولنه وی چې هلته یوازې میرمنې یا نجونې برخه اخلي په دې مشاعره کې یا په ادبي غونډه کې یا معلوماتي لیکچر چې ورکول کېږي، بیا پښتانه که څه هم سغدري زدي خو بیا اجازه ورکوي خپلو لوڼو ته میرمنو ته چې هلته ولاړې سي. نو تاسو همداسې ځای یو ځای برابر کړی چې هلته یوازې میرمنې راټولېدای سي، او دا چیرې دی؟
موږ دلته په سویلي پښتونخوا کې یو ګرلز کالج دی، ډیګری ګرلز کالج کیند په ایریا کې دی. دا د پښتو خپل ډیپارټمنټ دی. شپا کاکا چې کوم دال موږ په دې کې څه تره پاته په دې کالج کې پروفیسر هم ده، هغه له موږ سره ګډه لګیا ده. دا موږ ته ځای را کړی دی په خپل کالج کې په پښتو ډیپارټمنټ کې. موږ هلته لګیا یو دا خپل سر کلان یو میټینګان پر مخ وړو.
نو څنګه غونډې مو کامیاب وي؟ څومره کسان پکې ګډون کوي؟ څومره میرمنې پکې ګډون کوي؟
او بلې کامیاب خو نو ولا اول واسه کوم د زموږ نه سو اول چې کوم د زموږ میټینګ وو هغه چې تقریبا موږ سره پیژل سي داسې نجونې وي او شپږ پروفیسر دي د کالج خپلې پښتو ډیپارټمنټ ته، او یو څلور پنځه له موږ سره سټوډنټ دي. یو زه خپل هم سټوډنټ یم دلته په دغه نو پنځه لس وي تقریبا دویم چې موږ اوله ناسته بیا چې د بلې میاشتې موږ شوډي سرکل کوم وو په هغه کې بیا تقریبا پنځه لس شپاړس ولي. اوس خامخا خلک راځي چې په دې خبر سي. اوس خو نو ډېرې پښتنې ستاسې له پښتو سره مینه لري، په ځان پوه شوي دي چې موږ هم باید په سوسایټي کې یو رول ولرو.
صحیح. د ستاسو د جنوبي پښتونخوا میرمنې به څنګه خبر وای تاسو چې را دي شي او تاسو سره په دې غونډو کې برخه واخلي؟
بلې زه خو لکه زه خپل ځان څه درته وایم، زه خو لکه هر مجلس کې چې زه کومه کښېنم له زنانو سره زه هغه د هغو مجلسونه هم اورم، او زما په هر مجلس کې یو داسې ادبي او سیاسي خبره خامخا چې د هغو فکر راړي. او له ما سره داسې ډېرې ضروري ګرلي نجونې داسې ولي چې هغو ګټه بېخي په دا خوا یې فکر او سوچ نه و. اوس ګرد دا په دې خوا یې ډېرې دلچسپي خاصې ده، په دې خوا ډېرې را روانې دي. دا زموږ چې کوم د کورنۍ نجونې دي چې بېخي ګرد سره د دې شي ته فکر نه و د باندې راوتو سو چې دوی نسي وایي، خو هغو ګرد داسې په هغو په ځانو کې داسې هڅې پیدا کړي دي. زه خپله دا مجلس کوم او پر فیسبوک هم د سوشل میډیا لخوا فادیا شیخ خبر شوله. موږ په خپل سر لکه تبلیغ سی نه بسار انجلی ته سو کومه خراجی نش یو شای کیونو بسار ته لګیا یو خبر ورته سو.
صحیح. وڑنګا جانې قدر ته وای چې په کابل کې مثلا ډېرې میرمنې دي چې ادبی علی زلی کوي کتابونه لیکي، پیښور کې هم دغه وجه هم دغه حال دی. هلته ډېرې میرمنې دي چې شاعري کوي لیکوالي کوي فعال ادیبانې دي، ولې د کوټې نه کمې داسې لیکوالې مخې ته راځي؟
بلې دا خو دوی په دوی خوا ته په کابل او په پېښور کې داسې ښځې شته خو دلته نشته. دلته لکه ما درته وویل زموږ د کورنۍ شخصي او خاندان او مصر او کسر په دې وجه خو په دې ورته دومره خلک شته نه چې هغه ګسره تعلیم دوني لوړ وي. خو نیم نیم داسې شته. اوس داسې خلک نجونې ښځې را وایستي لکه ورو اوس هغه اوسې تعلیم وکړي اوسې لکه سترګې او غوږونه وکړه. اوس دوی بیا دا چې خلک شاعران هم چې کنه استاد موږ به داسې ډېرې شاعري دا زموږ په سویلي پښتونخوا په خوا کې دي. دا هنګۍ ډېرې دي. نو څوک چې شاعري او چا ته چې شاعري خوند ورکوي هغه کې داسې نه شي کوی. نو بیا په واده او په دغه کې دوی دا هنګۍ باندې چې دوی خپل ارمان دغه بس دا سره د خاندان د سختۍ او د دغه وجې اوس په سختي اوس لږه لږه کمه شوې ده. نو
تاسو ویلي چې په خپل هم تاسو لیکل کوئ شاعري کوئ، څومره وخت نه شاعري کوئ او تر اوسه مو څومره نظمونه یا غزلونه لیکلي؟
شاعري خو ما 2004 لته ما شاعري خپل اول غزل په 2004 کې لیکلی و. نو لاغه ما د خامخا خپل لوستون کې هم لوست هم کوم، بس کله کله غزل او نظم یو څلور پنځه نظمونه مې لیکلي دي، یو څه غزلې مې لیکلي دي تر اوسه.
صحیح. نو کېدای شي د خبرونې په دې برخه کې ستاسو نه یو شعر واورو؟
شعر به ولې نه درته ووایم.
مننه.
امت په ما ډېره دي قدر دي هم زه کوم کمې و نه کړلې فنا یم خلکه دا د ژوندون زه په دربار کې یم حاضر هم سهار هم ماښام
پورته به نه ګورم رسوایم خلک دا د ژوندون خوب می لیدلی دی چې امن سوکالی به راځي د علم شمع او رڼا یم خلک دا د ژوندون وړاندې تاریخ به د ملالی د میوند راګرځي اوس راوتلی لکه لایم خلک دا د ژوندون
وړانګا لونی وچې تاسې خبرې او شعرونه واوریدل. نو موږ زیاتوي کده کوټه او شاوخوا سیمون جونې غواړي د دوی په مشاعرو کې ګډون وکړي نو دوی ورته په ورین تندې هر کله وای. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنه تړو. بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه خپل کوربا نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.